پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قمانداني د مشر څرګندونې لرو چې طالبان په افغانستان کې د شخړو په زیاتېدو او په هدفي وژنو تورن کړي دي. د دې څرګندونو د جزئیاتو تر خپرېدو مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اور.
السلام علیکم. په پایل کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي طالبان په ښکاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ له خپل روس سیال سره په مسکو کې وګوري، او تمه ده چې ولسمشر جو بایدن به نن په بېوزلو هیوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره د امریکا $4 میلیارډ مرسته اعلان کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان وای طالبان په ښکاره ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. جنرال کینت مکنزی پرون منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې داعش ډلې هم یو شمېر بریدونه کړي، خو د ده په وینا د هغوی بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله پیکه دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم ویلي وو چې طالبانو په حملو کې زیاتوالی راوستی. طالبان بیا وایي چې دوی تاوتریخوالی او په لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک شوې هوکړې پر موادو عمل کړی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکې اونۍ له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنجشنبه په یو آنلاین خبری غونډه کې وویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل پر لارو چارو او نورو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي.
هغه څه چې تمه ده په دې کتنه کې خبرې پیوسي، دوه اړخیزې اړیکې او له هغې ډلې تجارتي راکړه ورکړه، د افغانستان د کړکیچ سوله ییز حل او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د قاچاق مسایل دي.
میرمن زخار وضعیت کړه چې ښاغلی اتمر به د فبروري له 23 څخه د فبروري تر 28 پورې له مسکو څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. مسکو په 13 میلادي میاشت کې د طالبانو د یو پلاوي کوربه و. په شمال کې شاهین قلوردو وایي چې په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلول وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د 209 شاهین قلوردو ویاند حنیف رضایی نن په یو بیان کې وویل دا عملیات پرون مازدیګر مهال د نهر شاهي ولسوالۍ په ترکمنیا سیمه کې وشول چې په ترڅ کې 9 وسلول وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. په بیان کې همدارز راغلی چې د چاربولک ولسوالۍ په ګورتی پی سیمه کې هم په یوه نښته کې دوه طالب وسلوال ټپیان شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ولسمشر جو بایدن به نن په بېوزلو هیوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره د امریکا $4 میلیارډ مرسته اعلان کړي. ټاکل شوی چې دا ګام بشري مرستو ته د نورو هیوادونو د هڅونې په هدف د 9 لویو صنعتي هیوادونو یا G8 په غونډه کې اعلانېږي. د امریکا یو جګپوړي چارواکي ویلي چې امریکا به د کوواکس نړیوال پروګرام ته سمدستي $2 میلیارډ ورکړي او $2 میلیارډ نور مرسته به د 2 کلونو په ترڅ کې ورکړل شي. کوواکس هڅه کوي چې په ټوله نړۍ کې د واکسین عادلانه ویش ته لاره ورکړي. کوواکس یوه نړیواله پروژه ده چې په هر هیواد کې په 40 زیانمنونکو کسانو ته د واکسین د برابرولو او ویش چارې تنظیموي. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان وایي پاوز پر دې غور کوي چې د امریکا او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې د خپلو ځواکونو د خوندي ساتلو په هدف د عقبې په توګه په سعودي عربستان کې له پوځیانو کار واخلي. جنرال کینت مکنزی منځنی ختیځ ته د سفر په ترڅ کې پرون خبریالانو ته وویل پاوز غواړي د اوسنیو اډو له بندولو پرته هم دا توان ولري چې د کړکیچ د زیاتېدو په حالت کې د عملیاتو لپاره له نورو اډو کار واخلي. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سلیوان د کرملن هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورني مسایل دي. ښاغلی سولیوان له مسکو څخه له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل، متحد ایالات په روسیه کې دننه د اختلافونو یا د اعتراضونو له پرولو سره لیوالتیا نه لري. نوموړي همداراز د روسیې پر هغه اقدام چې د بهرنیو ایجنټانو په نوم د لانجمن قانون په وسیله رسنۍ او له هغې ډلې د ازادي اروپا ازادۍ راډیو په نښه کوي انتقاد وکړ او ویل چې متحد ایالات په دې برخه کې د یو مناسب ځواب اړغه ورکوي. د مسکو یوې محکمې د فبروري په دوهمه نیټه 24 کلن ناوالنی په جرمني کې د استوګنې پر مهال له مشروطې ازادۍ په سرغړونه مجرم وپیژند او په 3.5 کاله تعلیقي بندي محکوم کړ. د ناوالنی د حبس حکم د اختلاس له یوې قضیې سره تړاو لري. په داسې حال کې چې ناوالنی وایي دا حکم سیاسي انګیزه لري. نوموړی تیره میاشت له جرمني څخه د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د مرکزی قومندانی مشر جنرال مکنزی طالبان تورنوی چې د افغانستان په شارونو کې په هدفي وژنو کې لاس لري. د جګپوري امریکایي جنرال د طالبان او داعش د بریدونو پرتله هم کړې ده. وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. بل لور ته به دا واوري چې ناټو پریکړه وکړه که د افغانستان امنیتي وضعیت ښه وو خپل پوځیان به وباسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه کوي چې د لویو لارو په اوږدو یې د پولیسو له لوري د پیسو د اخیستو مخه تر یوه بریده نیولې او دا هڅې به نورې هم ګړندې شي.
یو سل او شپږ اتیا د پولیسو هغه پرسونل چې په اړه یې شکایتونه شوي وو له خپل وظیفو نه ګوښه شوی دی.
روغتیا د ژمن شتمنۍ پروګرام هم لرو چې د غاښونو ناروغۍ ته ځانګړی شوی. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ سنت کام مشر وایي طالبان په ښکاره ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤول دي. د جنرال کینګ مکینزی تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت طالبان په تاوتریخوالي تورن کړل. د دې وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل،
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موګ دا منو دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیات دي. د شخړو وسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موګ دا موضوع له نشتې له خپل شریکانو سره تعقیبو.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر په مشخص ډول طالبان یاد کړي او په شارونو کې د هدفي وژنو عاملان هم طالبان بللې دي. جنرال کینټ مکینزی د دې څرګندونو د جزئیاتو تر خبرېدو مخکې ناټو ته مخه کوي. د ناټو عمومي منشي وایي کله افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د دې ټلوالي د دفاع د وزیرانو په غونډه کې کومه پریکړه ونه شوه خو یان ستولتنبرګ پرون د دې آنلاین غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان د وضعیت په څرنګوالي پورې ارتباط لري. هغه یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې د اورکم غوښتنې ومني او د ده په وینا له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو ویلي دي چې په دې برخه کې له امریکا سره په خپلو ژمنو عمل کړی او له تروریستي ډلو سره یې اړیکې نه پالي. مخکې تر دې چې د ناټو د عمومي منشي دغه څرګندونې تاسو ته خبرې کړو، د جنرال مکینزی څرګندونې له کابله په دې راپور کې،
که څه هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ملامتیا ګوته تل طالبانو ته نیول کېږي، تازه یو ځل بیا امریکا طالبان د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤول بللی دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر تیره ورځ منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال ویلي طالبانو په ښکاره تاوتریخوالی زیات کړی. جنرال کینټ مکینزی ویلي چې داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو خبره د دغې ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو په پرتله کمرنګه دي. مکنزی زیاته کړی چې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه کوي او ځینې ښارونو کې هدفي وژنې هم ترسره کوي. مکنزی خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ایتلاف ته نه دی متوجه، د افغان امنیتي ځواکونو او خپله افغانانو ته ورپېښ دی. له دې وړاندې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو قوماندانو ویلي وو چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راوستی. تازه طالبانو د امریکایي جنرال د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دوی تاوتریخوالی او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک سوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی. افغان حکومت په بیا بیا طالبان د تاوتریخوالی په زیاتېدو تورن کړي او ویلي دي چې دوی د تیرو ژمي په پرتله د ژمي په پرتله روان ژمی چې د جګړې موسم نه دی زیات بریدونه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا ویلي چې طالبان مشرانو خپلو قوماندانانو ته امر کړی څو په پسرلي او دوبي کې د خپلې جګړې تمرکز د کندهار، زابل او روزګان، هلمند او ننګرهار ولایتونو ته واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د عمران خان او د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولي مسعود تر لیدنې وروسته ویلي چې په خپل ټویټر پانه کې لیکلي چې د افغانستان مسله د جګړې لارې نه هاري نه هوادیږي، باید سیاسي حل لاره ورته ولټول سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې یوه مهمه برخه له بهرنیو ترهګرو ډلو سره د طالبانو پریکړون او همداشان د تاوتریخوالي را کمول و. بله،
مننه. په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال مکنزی وایي چې طالبانو په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات کړی دی او باید تاوتریخوالی کم کړي. بل لور ته د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وی آنلاین غونډې ته چې د ناټو د دفاع وزیران پکې راغونډ شوي وو وویل چې طالبانو باید اور کم ته مخه کړي او ده وویل چې د دوی ځواکونه به په افغانستان کې تر هغو پورې پاتې شي چې په افغانستان کې وضعیت څرنګه دی، د وضعیت پر اساس به خپل ځواکونه کموي او یا هم خپل ځواکونه به باسي. د دې څرنګه نوو تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ناټو د دفاع د وزیرانو د پرونی آنلاین غونډې بحثونه تر ډیره د افغانستان پر وضعیت متمرکز وو، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په برخه کې هیڅ راز پریکړه ونه شوه. د ناټو عمومي منشي اینس ستولتنبرګ پرون مازدیګر د دې غونډې له پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان له وضعیت سره تړلې موضوع ده.
د دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه مفصل بحثونه وکړل. موږ له ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو او پریکړې ډیرې اسانه هم نه دي. په افغانستان کې د پوځي حضور د راتلونکي په اړه مو وروستۍ پریکړه ونه کړه، خو د می د لومړۍ نیټې د مهلت له را رسیدو سره به د ناټو متحدان په راتلونکو اونیو کې خپلو سلام مشورو او همغږۍ ته دوام ورکړي. موږ به د غوث ملاتړ ماموریت ته ژمن پاتې شو. موږ به د افغانستان زړور امنیتي ځواکونه وروسو او تمویل به یې کړو.
د ناټو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي، څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دې موافقې له مخې چې تیر کال همدا شپې ورځې په دوحه کې لاسلیک شوه، ټول نړیوال ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او د نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه وځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ناټو عمومي منشي هم په خپلو پرونیو څرګندونو کې بیا پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هسې چې موږ تمه درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو. موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن یو. نو طالبانو ته مو پیغام دادی چې تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت مذاکرات وکړي او ډاډ ورکړي چې له تروریستي ډلو سره خپله ټوله همکاري بندوي.
تا طالبانو لدې مخکې ویلي وو چې له امریکا سره د موافقې پر اساس عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. د دې موافقې یوه بله غوښتنه بین الافغاني خبرو ته د طالبانو کېناستل و. دا مذاکرات تیر کال د سپتمبر په 12مه نیټه په دوحه کې پیل شول او دوهمه مرحله یې د جنوري په لومړیو کې له درېونیزې وقفې وروسته پیل شوه، خو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوو ګرسره غونډه نه ده کړې. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 کال کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته، چې په ترڅ کې د ناټو شاوخوا 10,000 پوځیان افغان امنیتي دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. امریکا له طالبانو سره د موافقې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر په 13 جنوري میاشت کې 2,500 ته راکم کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
دا سجل رو پری خبرونه کې په وړاندې واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی دی چې له ایران سره د 15 جمعې او ډلې په غونډه کې ګډون کوي. خو مخکې تر دې چې دی راپور ته مخ کړو، د افغانستان په اړه یو امنیتي راپور بیا هم راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی ډاډ ورکوي چې له دې وروسته په لویو لارو کې د پولیسو د پیسو د اخیستو په اړه ټول شکایتونه په خپل څیړي. د شاغلی اندرابی په خبره د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ به په لویو لارو کې بشپړوي. د څرګندونې وروسته له دې وکړي چې د دې ستونزې له کبله د بارونکو موټرو لویو شرکتونو کاري احتساب وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
له تیرو 15 ورځو راهیسې د لویو شرکتونو بار وړونکي موټر چلوونکو کاري اعتصاب کړی. دوی وایي په لویو لارو کې پولیس او نور غیر مسؤول وسلوال ترې په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. خو د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی دې ډول شکایتونو د رسیدنې ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلې لیدې وروسته به په لویو لارو کې د پولیسو د اخاذوی په اړه ټول شکایتونه په خپل څیړي او د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ به په لویو لارو کې بشپړوي. مسعود اندرابی دوه شمیرې هم اعلان کړې چې شکایت کوونکي پرې خپل ستونزه تر هغې رسولی شي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وایي د وزارت رهبري د دې ستونزې د حل لپاره ګرځېدونکي یا سیار ټیمونه هم جوړ کړي دي.
د مونږ یوادوالو د شکایتو د رسیدګۍ په خاطر باندې د کورنیو چارو وزارت وزیر خپل مسؤلیت اخیستی دی چې د خزی په برخه کې شکایتونه تعقیب کړي او په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ په اساس 106 یا د پولیسو هغه پرسونل چې په اړه یې شکایتونه شوي وو له خپل دندې او د خپل وظیفونه ګوښه شوی دی.
خغل آریان له خلکو هم د همکاری غوښتنه کوي، خو پر لویو لارو د بار وړونکو شرکتونو مسؤلان دې خبرې ته د شک په سترګه ګوري. د احمد شاه ابدالي د مسافر وړونکو بار وړونکو ترانسپورټي شرکت مشر احمد شاه دورانی وایي پولیس او نور غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په یو نوم او بل نوم له بار وړونکو مسافر وړونکو موټرو پیسې اخلي چې د چارې ټول شرکتونه سخت په تکلیف کړي دي.
وزیر صاحب داخله کور ودان هغه خو بیانیه ورکړه، موږ ترې په جسو کې مخامخ ویلي چې دا مشکل به نه حل شي، چې جدي د یو دوه ولایتو د کمانډانانو سره رتبې وانخستل شي دا غلا او بندش ناممکن دی. چې کوم موټران بعضې پر رابطامت کوي په خوښه د بربري شخص ده ویلې یوې پوستې نه پرېږي. وزیر صاحب داخله خو امر کوي خو امر یې ناچلنده دی چلیږي نه.
د شمالي ولایتونو د ترانسپورټي شرکتونو مشر حاجي محمد آصف هم په همدې اند دی.
شرکت های ترانسپورتی حساب کاری کردن و دوباره
ترانسپورتی شرکتونو کاری اعتصاب نه کړی، ځین خپل کار کوي. خود اخازه او اخستل د هیواد په ټولو لوی لارو کې کیږي او دغه اخازه یوازې پولیس نه اخلي بلکې نورې وسلوالې ډلې هم شته. مونږ له چارواکو وړو چې د دې کار مخه ونیسي.
خواست ما از مقامات زی سلامی است که دوباره از اقدام شوه.
د افغانستان ولسی جرګې هم له حکومت غوښتنه کړې چې د دې شرکتونو ستونزې د ژر تر ژره حل او د غیر مسؤل وسلوالو د مخنیوي سربېره د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راولي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه تولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري اوس موږ پرونی د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې نور هم د وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له ایران سره د 500 جمع یو ډلې په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماتیک حل لارې د موندلو په خاطر د 500 جمع یو او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې بلنه منلې ده. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونه چې ظاهرا هڅه کوي له خپلو سختو سیالانو سره په اړیکو کې ترنګلتیا کمه کړي، وایي چې له ایران سره د دغه هیواد د اتمي پروګرام پر سر خبرو ته تیار دی، او په عین حال کې په نیویارک کې چې د ملګرو ملتو مقر پکې دی د ایرانی ډیپلوماټانو د تګ راتګ محدودیتونه کم کړي دي. د امریکا حکومت د فبروري په 13مه همدارز امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هغه میکانیزم بیرته اخیستی چې د ډونالد ټرمپ حکومت اجرا کړی وو، او پر اساس یې ټینګار کړی چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه دې تطبیق شي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو د تیر کال په اگست کې په یو اعلامیه کې وویل چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتو ټول بندیزونه چې د ایران او نړیوالو قدرتونو د اتمي موافقه په خاطر ځنډیدلی وو د یو میکانیزم په فعالولو بیرته اجرا کړل. د امنیت شورا په 2021 نمبر پریکړه لیکي د ایران د 2015 میلادي کال په اتمي موافقه کې شامل خواو ته اجازه ورکړي شوې ده چې که ایران د خپل ژمنو سرغړونه وکړه هغه ټول بندیزونه به بیرته په اتومات ډول پرې لګیږي چې د موافقه پر اساس ځنډول کیږي. امریکا تر دې وړاندې د بندیزونو د بیا احیا کېدو طرحه امنیت شورا ته وړاندې کړه، خو د دې شورا له 15 دایمي او غیر دایمي غړیو څخه 14 هغوی په یوه لیکې د امریکا له دې اقدام سره مخالفت وکړ. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې یو امریکایي چارواکي پرون د جو بایدن د حکومت د تازه اقدام په اړه ویلي، کله چې په امنیت شورا کې د یوې په وړاندې 14 مخالف رایې وي دوی ته به سخت وي چې په دې شورا کې په اغیزمن ډول کار وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیټ پرایس ویلي امریکا د ایران د اتمي پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماتیکي حل لارې د موندلو په خاطر د 15 جمع یو او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې بلنه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیټ پرایس دا څرګندونه د پاریس په کوربتوب د جرمني، بریتانیا او فرانسې له باندنیو چارو وزیرانو سره له یوې آنلاین غونډې وروسته وکړه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazajradio.com کې هم اوریدلی شي. د بی پولی خبریالانو ټولنی آر اس اف د جرمونو د نړیوال محکمې له څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو او د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه چیرنی وکړي. همدارس په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو جنایتونو مسله وڅېړي. دغه ټولنه وایي وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون وشو په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او دغه هیواد د خبریالانو لپاره په یو خطرناک هیواد بدل کړی دی. نور په دې راپور کې
د بی پولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د یونما د ورستی ملاتړ د هرکلی ترڅنګ د نړیوال جزایی محکمې له څارنوال غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې قضیه وڅېړي. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د څانګې مسول رضا معینی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو دوه کلونو کې په ځانګړي توګه له امریکا سره د طالبانو له هوکړې وروسته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده.
و این
آغازیست برای اعلام شکایت سازمان
دا نړیوال محکمه ته د تحقیق او څیړنې د پیل پاړه د بی پولی خبر اعلانو د شکایت د اعلان پیل دی. په دې شرایطو کې د خبر اعلانو مرګ او د خبر اعلانو هدفي وژنې جنگی جنایت دی او دا د نړیوال محکمه صلاحیت دی.
در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
د بیپولی خبریالانو سازمان د خبریالانو د قضیو په اړه داسې مهال د قضیو د تعقیب غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما په خپاره سوي راپور کې راغلي چې په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې 3 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې شپږ تنه یې په دې وروستیو 4 میاشتو کې په هدفي وژنو کې وژل سوي. د یوناما په راپور کې دا هم راغلي چې ډیری خبریالانو د ځانونو په سانسورولو لاس پورې کړی یا یې هم کور او هیواد پرېښی. په کور دننه هم د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د خبریالانو د اوسني وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې دوی په بیا بیا له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د خبریالانو د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول صدیق الله تفیدي
و این امر مستلزم یک اقدام کلان جهانی است.
دا عمل نړیوال اقدام سره تړلې چې مقابل اړخ مجبور شي د وختونو ته غاړه کیږي. زموږ باور دی چې د خبریالانو وژنه همداسې دوام کوي. د بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې د افغانستان وروستۍ دوه لسیزو لوی لاسته راوړل ده د لاسه به ووځي.
دستاوردهای کلان در افغانستان داشته است از دست خواهد رفت.
د بیپولی خبریالانو سازمان د یوناما د راپور په حواله ډیر ځله د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د وژنې عاملین طالبان او د اسلامي دولت ډله داعش بولي. هغه ادعا چې تر دې مخکې د طالبانو لخوا په وار وار رد سوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي د هدفي وژنو د عاملینو په اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړې او په یو مناسب وخت کې به یې له خلکو سره شریکې کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دوی د کورنیو چارو له وزارت سره د همکارۍ د تماس ډله جوړه کړې تر څو د خبریالانو امنیتي ستونزې هوارې کړي. څه موده وړاندې د بیپولی خبریالانو په کلنی راپور کې په 3 کلونو کې افغانستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره له مرګونو هیوادونو بلل سوی و. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په کابل کې د تلونیوز پخانی وجان یما سیاوش، په غزنی کې آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان د ملاله میوند او د غور غږ راډیو مسول بسم الله عادل هغه خبریالان دي چې په 3 میاشتو کې وژل سوي. که څه هم افغان دولت ویلي دي چې د ځینو خبریالانو قاتلین یې نیولي، خو د ځینو خبریالانو وژونکي لا هم نه دي پیژندل سوي.
ستاسو له پیغامونو
خبره کوم. موږ په اوله ولایت ولسوالۍ کښې وریا نه دی سوی. څاروي مو د مرګ سره مخ دي، واښه ستاسو نه شی ستاسو. موږ غږ دي تر لوړ مقامو پورې ورسېږي، موږ سره دې مرستې کومکونه اوسي. موږ حالات د مرګ په حالات کښې یو، نیمګور کورونه وکړي، موږ لاړې راته اوس هغه هم نارې وو چې موږ ته شی نه ماسر کېږي. وسلام.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زدمنو دا چې شرقي علي آباد د سکلو پاکې اوبه نه لري او همیشه د مرضونو سره لاس او ګرېوان. هیله مو دا ده چې زموږ د آواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ چې د دې مظلوم ولس نه مشکل حل و فصل کړي. ډېره مهرباني به مې. وسلام په احترام.
زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. عبدالله یم. زموږ زابل په ولایت کښې په دا برېښنایي تذکرو کښې ډېر قومیاتو درغلي کېږي. څوک چې وایسته لري د هغه چا ده ژر جوړېږي، کې وایسته نه درلوده د هغه ده په میاشتو میاشتو پاتې. زموږ ستاسو کښې د راډیو د لارې څخه د دې ولایت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه طرف باید په دې کښې ونه سي او نه باید وایسته کښې ځای سي، چې د هر چا نوبت وو هغه باید خپل نوبت باندې جوړې سي. نو غوښتنه نمو باید تر لوړ پوړو چارواکو ورسوئ تر څو دغه اجراءات وکړي. وسلام.
زه د سپین بورلک ولسوالۍ زنګ وم. دغه د ملي دسترخوان هر شی چې راوتلی مسګر شی هم سره سوی دغه زما غږ دی او د پوړو چارواکو ته ورس. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو ثبت شوي پیغامونه مو واورېدل. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې په دوه منی مې کې یعنی له دولسمه بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د غاښونو د درملنې په اړه تاسو ته معلومات ترکوي، او په دې اړه په دې برخه کې به تاسو د ډاکټر څرګندونه واوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. زموږ پرونی د سهار لوو د ماښام تر وو پورې په دې صفو اوریدل شي. دولس بجې او 30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.